سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړم لومړی پیل په خبرونو باندې کوو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو د افغانستان یو ډیپلومات چې طالبانو تایید کړی و منلی دی روسیې داسې وخت د طالبانو یو ډیپلومات منلی چې تېرو وختونو کې دوی ترهګریز سازمان بلل د طالبانو حکومت لا هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی دوی تیر اګست کې واک ته ورسېدل سرګی لاوروف نن په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته ویلي په موسکو کې د طالبانو د حکومت یو ډیپلومات د فبروري په میاشت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شو او له هغه وخت راهیسه فعالیت کوي لاوروف زیاته کړه روسیه باوري ده چې نړیواله ټولنه باید له نوي افغان حکومت سره په فعاله توګه همکاري وکړي او د ملګرو ملتونو او د هغې د ټولو غړو لخوا د رسمیت پیژندلو په هدف ګامونه پورته کړي د چین ولسمشر شی جین پینګ وایي د یو سولهیز باثباته او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي هغه زیاته کړه چې چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده شی جین پینګ دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې نن به هم د چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه وي افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه فایده واخلي د دغې خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کابل ښاریانو د روژې پر رسېدو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کړی او دوی په همدې اساس باندې د تجارو څخه غوښتي چې بیې راکمې او فایدې کمې واخلي خاغلی مومند بیا ازادي راډیو ته د امول سوداګر هم له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او د بریتانیا د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې روسي ځواکونه د یو شمېر محدودو قطعاتو له شاتک سره سره د کیف په ختیځ او لویدیس کې لا هم ډیره دي دغه وزارت وویل احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې د کیف په څنډو کې درنه جګړه وشي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی هم تیره شپه په یو ویډیوي وینا کې وویل د اوکراین په جنوب ختیځ کې د روسي ځواکونو یو غونډه به او د نویو بریدونو لپاره تیاری نیسي خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشي او د خبرونه الته ولولې ورب شو د پروګرام معرفي ته نن په چین کې د افغانستان په اړه دوه غونډې روانې دي یو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته او بل د ترویکا پلس په اړه به بشپړ جزئیات درکړو د چین ولسمشر ویل دي چې د باثبات افغانستان لپاره ژمن دی د سی سی ټی وی د چین دولتي تلویزیون یو ویان دی نن دا خبرې کړې دي اخوا په سویس کې نن د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه کیږي ملګرو ملتونو له دې غونډې غوښتي چې له افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړي خلک له دې غونډې څه تمه لري
ژر تر ژره د افغانستان سره کومک وشي ډېرې بدې ورځې دي
افغانانو سره مرسته کیږي بېوزلو کورنیو ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي
او په غزنی کې به د یوې ټولنیزې ستونزې په اړه باندې راپور درته خپور کوم
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو ده پروگرام د پایل مطلب ته نن په چین کې د افغانستان په اړه څو مهمې غونډې روانې دي یو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته ده او بل د ترویکا پلس چې د امریکا استازي هم پکې ګډون لري په دې غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل دي چې د طالبانو لخوا لومړنی تایید شوی ډیپلومات دوی رسمان منلی دی او هغه خپل فعالیت ته دوام ورکوي دا او ورسره تړلي موضوعګانې نوریاس نوري تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راوړو نوري صاحب اول د سرګی لاوروف د خبرو په اړه باندې لنډ جزئیات راکړي بله ستانگزه سپ ده روسی ده بحرنیو چارو وزیر سرگی لاوروف ده سرگندوانی نن ده افغانستان پر ده گواندیو هیوادون ده بحرنیو چارو وزیرانو غونده تا وکده. سرگی لاوروف ویل موسکو پا افغانستان که ده طالبانو ده حکومت ده لملنی دیپلومات گمارن تا رسمن اعتبار ورکده ده. روسیا البته دغه اقدام سره لدی کوي چې طالبان تر اوسه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. لاوروف چې نن د پچین کې د افغانستان لکه څنګه چې مو وویل د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې د طالبانو حکومت دغه ډیپلومات ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په 13 فبروري میاشت کې رسمن اعتبار ورکړی دی او له هغه رئیس هغه هلته فعال دی. البته یادونه ور بولش دا لمړی ځل دی چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې د طالبانو ډیپلوماټ رسمانه منلای دی. له هغه مخکې دریونی مخکې ترکمنستان لمړنۍ هیواد چې د بهرنیو چارو وزیر په تاشکند کې د طالبانو لخوا ګمارل شوی 16 فرد د پیژندلو په رسمي مراسمو کې ګډون کړی و. البته د سرپرست په توګه هم د طالبانو لخوا ګمارل شوی د تاشکند لپاره د افغانستان سفارت ته په کار پیل کړی دی.
د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ترکا پلس غونډې ته د چین د ولسمشر یو بیان هم راغلی دی، هغه په څه باندې تاکید کړی دی.
بله که راستو دغه د لاوروف یوه برخه پاتې ده. لاوروف پر دې سربیره چې د ډیپلومات موضوع یې تایید کړل، د همداراز له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په افغانستان کې د نوي حکومت سره فعال همکاري ولري او هغه ګامونه د پورته کړي چې په ترڅ کې دغه حکومت د ملګرو ملتونو او د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل کیږي. البته بیا هم رازو دیته چې پر لاوروف سربیره په دې غونډه کې چې نن جوړه ده یو چینی کوربه دی، د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران او دغه راست د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کړی دی.
بلې، د شي جن پینګ د بیان په اړه باندې
وښتو د شي جن پینګ څرګندونو ته شي جن پینګ هم نن د دغه غونډې په ترڅ کې وویل چې افغانستان له ګډوډۍ څخه نظم ته د انتقال په یو حساس پړاو کې دی. دغه راز د چین ولسمشر شي جن پینګ ویلي یو سولیز باثباته پرمختللی او سوکاله افغانستان د ټولو افغانانو هیله او د ټولو هیوادونو په ګټه دی. شی جن پینګ دغه راز ویلي چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده.
بله، مننه کوم. د چین باندې سربیره خو په جنیوا کې د افغانستان په اړه باندې یو لوی او مهمه غونډه روانه ده. البته نن د پیل ورځ ده، د ملګرو ملتونو په وړاندیز باندې به باس کیږي چې افغانستان سره د مرستو لپاره د 3.4 میلیارد دیغه په اړه باندې تازه جزئیات څه دي؟
تر اوسه د غونډې جزئیات نه دی راوتلی، خو ملګرو ملتونو ویاند تر دې غونډې مخکې ویلي وو چې د 3.4 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنې په ترڅ کې چې دوی له نړیوالو مرستندویانو بسپنه ورکوونکو څخه غوښتي دي، تر اوسه پورې یوازې 14% دغه ژمنې شوي دي او پات ته منتظر دي چې نړیوال مرسته وکړي. البته 3.4 میلیارد ډالر ډیر لوی مرسته ده چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر اوسه پورې د یو هیواد لپاره د دومره مرستې غوښتنه نه ده کړې.
مننه کوم نوریا سنوریو چې د افغانستان په اړه د څو مهمو غونډو ورستی او تازه جزئیات له موږ سره شریک کړ. په چین کې د افغانستان په اړه دوه غونډې روانې دي، ترویکا پلس او همدارنګه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او خو د سویس په جنیوا کې یو غونډه جوړیدونکې ده چې هدف یې له افغانستان سره د مرستو په وړاندیز باندې بحث دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لکه څنګه مو چې واوریدل، په جنیوا کې بنن غونډه جوړیږي او هدف یم په هغه وړاندیز باندې باس کول دي چې ملګرو ملتونو کړی او وایي افغانستان سره باید 3.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وشي. خلک له دغه غونډې څه تمه لري؟ په دې ریپورت کې اورو چې فیروزه عزیزي جوړ کړی.
دلته اسکریم خرسون د ورځ سل یو نیم سل په
اباسین د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای اسکریم خرڅوي او د دې کارګټه د خپل ټولي کورنۍ نفقه نسی برابر ولای. اباسین په سویس کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناسې ته خوشبین دی او د مرستو غوښتنه کوي.
غونډې 400 ډیر شنو چې ترجمه د افغانستان سره کومک شي ډیر بد ورځ دي او افغانان د سخت بد ورځ سره مخ دي نړۍ به د افغانان سره کومک
عرفان الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. د عرفان الله غوښتنه دا ده چې کیدونکې مرستې دې په داسې یو پلان تر افغان بېوزلو خلکو ورسیږي چې اړمن دي ترې برخمن او د خلکو اقتصادي ستونزې د هوارې سي.
پیسې دغه چې افغانانو سره مرسته کیږي بېوزلو کورنۍ ته په خط پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي. تیر حکومت کې هم دا ډېرې مرستې افغانستان ته راغلې خو بیرته دغه مرستې د موسساتو له خوا نه په داسې شکل باندې حیف مایل شولې چې هیڅ درک هم نه رسېده.
مخکې تر دې د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو آزادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو په حکومت کې هم نړیوالې بشري مرستې ډیری تر اړمنو خلکو نه دي رسیدلې. دا عام افغانان داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې ټاکل سوې نن پنځشنبه په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیې، جرمني او قطر په همکارۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه نننۍ ناسته ته خوشبینه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کې اوس د افغانستان خلکو سره د بشری روحي په اساس او به له کوم معاوضې څخه کیږي. کچېره دغه مرستې یو نهاد ټولي او بیا دغه سي تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخه پورې تړي یا د مداخله وسیله ګرځي یا د فشار د الی په توګه استعمال دی به د افغانستان په ګټه نه.
د ملګرو ملتونو ویان یانس لیار کی ویلي چې تر دې دمه د دغه سازمان له لوري د غوښتل سوي مرستو د 4.4 میلیارد ډالر وسخه د زینو هیوادونو لوري یوازې د دیار لسلنې نمرستې ژمنې سوي دي. نو موري ویلي چې راټولېدونکو مرستې به په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت په واک کې نه ورکول کیږي او د مرستندوی مؤسسو لاره به په مستقیم ډول تر عامو اړمنو افغانانو ورسیږي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سار لوو د ماخام ترو خبرونه کوي. کغواړی د ازادي رادیو ویډیوئي پروګرامونه هم واورې نو د او همدارنګوي ګوري د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. د بشري حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله د طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګوي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویل هیوادونه باید له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې له کبله طالبانو ته اعتبار ورکول کیږي. دوی داسې وخت دا غوښتنه کړې چې طالبانو تازه د نجونو د ښوونځیو البته لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. دوی سره لدې دا کار کړي چې ژمنه کړي او پسرلی کې به دوی د نجونو ښوونځي په بشپړ توګه باندې پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته د انجینو د نه پریښودو په خبرګون کې غوښتنه وکړه چې د طالب چارواکو پر بهرنیو سفرونو دی بندیز ولګول شي. د سازمان پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې هم دراز ویلي چې له طالب مشرانو سره دی له داسې غونډو ډډه وشي چې هغوی ته اعتبار ورکوي. د تیرې اونۍ د چهارشنبه پر اساس طالبانو له مخکینو یوشبنو سره سره له شپږم ټولګي پورته جنو ته اجازه ورنکړه چې زده کړو ته دوام ورکړي. طالبانو د خپلې دې پریکړې د دفاع لپاره کوم دلیل نه دی ویلی. له همدې کبله امریکا تیرې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره پلان شوی خبري لغوه کړي چې په نتیجه کې افغانستان ته د 200 میلیون ډالر مرستې مخاوني ول شو. همدارس نړیوال بانک پرون وویل چې په افغانستان کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د څلورو پروژو تمویل ځنډوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخي مسؤل هی دربار پرون د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې طالب مشانو ته اجازه ورنکړي چې سفر وکړي او همدارس له طالب چارواکو سره غونډې ونکړي ځکه چې دا کار د طالبانو د اعتبار سبب کېدای شي. د پزنګړي ډول امریکا، جرمني، برېټانیا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د هغو ټولنو ملاتړ وکړي چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي.
جوان
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غواګیاست. د آزادی رادیو خبرونه به د ماخام تر و بجو پورې دوام کوي. د افغانستان په اړه نن په چین کې یو مهمه غونډه د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ورغلیده. متقی د چین په ناسته کې لګډونوالو هیوادونو غوښتي چې له افغانستانه دی د هر اړخیز ملاتړ لپاره ژمنې وکړي. ښاغلی متقی چې د ناسته کې خبرې کولې ویلي د افغانستان د نوي حکومت پیاوړتیا د ټولو په ګټه او کمزورتیا د ټولو هیوادونو په زیان ده. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی رپورټ.
څنګه ګورنډي هیوادونو د ناستې دوه مورس د طالبانو د بهرنیو سرپرست وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې دوی هڅه کوي د حکومت سیاسي جوړښت ټول شمول شي. هغه غوښتنه چې نړیوالې د طالبانو له حکومت لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې پرون د چین په ناسته کې د ګډون لپاره هغه هیواد تللای د پنځمې پورزي وویل چې د افغانستان نوې حکومت غواړي چې دغه هیواد متعادل سیاست ولري او پر اقتصاد ولاړ وي او په دې توګه اختلافات او کړاوونه وساتي. د نوموړي په خبره د همدې هدف لپاره دوی له وزیرانو جوړ د افغان شخصیتونو سره د اړیکو لپاره یو کمیسون رامنځته کړی دی. ښاغلی متقید د دې ناستې له ګډونوالو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د هر اړخیز ملاتړ لپاره ژمنې وکړي او ټینګار وکړي چې د افغانستان د نوي حکومت پیاوړتیا د ټولو په ګټه او کمزورتیا به د ټولو هیوادونو په زیان وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د داعش ډلې د فعالیت د اندېښنو په اړه وویل د داعش ډلې لپاره له بهر تبلیغات کیږي او د دې لپاره د رسنیو فضا په واقعي ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې او تل یې له طالبانو غوښتي چې د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او همدارنګه له ترهګرو ډلو سره د خپلې اړیکې پای ته ورسوي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ چې د دغې ناستې قربتوب هم کاوه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید هیڅ چاته ګواښ متوجه نه وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبر پړنه کې لیکلي چې د ګاونډیو هیوادونو په دویمه کلنۍ ناسته کې د افغانستان لپاره د روسیې دایمي استازي سرګیلا اوروف هم ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د تیر نظام استازي نسی کولای د افغانستان استازیتوب وکړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ تر هغه وروسته به اجمل اند ټولنیز او تحلیلي راپورونه وړاندې کړي.
په بلخ ولایت کې د تکواندو 14 پړاو سیالي 13 ورځ پیل شوې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي د 2 ورځو لپاره د اتیا ورزشکارانو ترمنځ دوام لري. د دې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې له 12 ولایتونو لوبغاړو برخه اخیستې ده. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل او د ولایتونو ترمنځ د ورزشکارانو د ښو اړیکو جوړول دي. په پکتیا ولایت کې د خپلواک افغانستان تر عنوان لاندې د والیبال سیالي او ټورنمنت پای ته ورسید. د والیبال فدراسیون په خبر پانه کې ویلي یا ټورنمنت چې یو ونی وړاندې پیل شوی وو تیر ورځ نه وخت پای ته ورسید. د فدراسیون په وینا په دغه ټورنمنت کې د پکتیا له 14 سوالي او 2 لوبډلو ګډون کړی وو. د دې ټورنمنت پایلو به ته احمد خیل او خوازق لوبډلې ووتی چې احمد خیل 3-0 بریا خپل کړه او د دې ټورنمنت اتل لوبډله شو. او د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله له نهم مقام څخه شپږم ته پورته شو. د ورزشي ژانسونو در راپورونه لمخې بنگلاديش په دې وروستیو کې لومړی افغانستان او بیا کوربه سویلي افریقا لوبډله په یو ورځنیو سیالیو کې ماتکړه او درجه بندی کې پرمختګ تر لاسه کړ. بنگلاديش لدی وړاندې په 35 پوینټونو سره نه هم مقام درلود، خو د ورستیو بریا ورستی د 39 پوینټونو په تر لاسه کولو سره د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندی کې شپږم مقام تر لاسه کړ. بنگلاديش د شپږم مقام تر لاسه کولو سره سریلانکا، ویسټ انډیز او پاکستان شاته پریښود. افغانستان بیا په دې درجه بندی کې لسم مقام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه د برخه ته مو هر کله کو د غزنی زنی سوانانه ورونان دی وای دغه تل الله هم په زینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وای دغه توپیری چلند په خوړو، جامو او حتی د درملنې په برخه کې هم کیږي. نور حال په دې ریپورت کې
د ټولنې دوه وګړي لور او زوی د یو مور او پلار دوه اولادونه، خو دغه اولادونو ترمنځ ټولنیز توپیری چلند چې وسم زموږ په ټولنه کې رواج لري. د غزنی ځینې ځوانان او وروڼان په دې باور دي چې په دغه ځای کې لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وایي دغه چلند په خوړو، کالو، ناسته ولاړه، زده کړه او ډیری نورو برخو کې ورسره کیږي. دوی د دغه توپیری چلند لامل کمی علمي، بې سوادي، لوڼو اولادونو ته په سپکه کتل او ځینې نور بولي. مرتضی وردک په غزنی کې یو فعال ځوان دی.
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي. ان لاغه ورځې شروع کله په یو کور کې نارینه ماشوم وزیږي، پهغو خیرات کوي، خوشحالۍ پې کوي، او دغو څنګ کله ښځینه ماشومان کور کې زیږیږي په دې خوشحالي نه کوي، بلکې ډیری خلک په دې خفګان ښایي.
نقیب الله په غزنی کې یو بل ځوان دی. نوموړی وایي موږ ډیری وخت وینو چې دغه توپیری چلند کیږي. د ده په باور نه دا چې په نالوستو بلکې په لوستو کورنیو کې هم له لور او زوی سره بیل بیل چلندونه کیږي.
وسم د موږ په ټولنه کې دا هغه ستاسو د لور او د زوی پارک کوي، اته تعلیم یافته دی او هغه کورنۍ هم دغه پارکونه کوي.
ټولنیز ځوان او د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر او ټرینر نظر افغان ولی زاده بیا په دې باور دی چې د انجنو او هلکانو ترمنځ دغه توپیر د نورو ترڅنګ په روغتیا برخه کې هم کیږي. ښاغلی ولی زاده زیاتوي ډیری ځله مو لیدلی چې نارینه اولادونه په وخت، خو ښځینه اولادونه پر وخت ډاکټرانو ته نه بیول کیږي، چې دا زموږ د ټولنې یو بد رواج دی.
په دې ټریننګونو کې چې کله موږ د خلکو نه پوښتنه کوو چې په تداوی کې څه رقم موضوع ده، دا یو خبره ډیره زیاته روښانه ده چې ګلاغا او شیراغا او قنداغا مریض سي ټول پر راټولېږي، پریزانه مشخصه وي، زر عاجل ډاکټر ته رسول کیږي. خو که جلکۍ مریض شي د سپاسانی ډاکټر ته نه بیایي، پریزانه او دوا په نظر کې نه نیسي.
دا اولادونو ترمنځ توپیری چلند چې نه اسلام، نه قانون او نه هم بشریت اجازه ورکوي، خو بیا هم د نجونو اولادونو دغه قانوني، مدني او بشري حق تر پښو لاندې کیږي چې ډیری دینی عالمان په ټولنه کې دغه توپیری چلند ناسم کار او د شرع خلاف عمل ګڼي. خو ځینې ټولنپوهان هم په دې باور دي چې دغه ډول توپیری چلند د نجونو پر روغتیا بد اغیزه کوي. دوی وایي چې په دغه توپیری چلند کې ډیری هغه ښځینه استعدادونه له منځه ځي چې په راتلونکي کې ورڅخه تمه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د لوڼو او زامنو ترمنځ دغه توپیری چلند نه یوازې په غزنی یا څنګلورو ولایتونو کې کیږي، بلکې دغه کار د هیواد په ډیری سیمو کې رواج لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو لرونکو وای ورستي اقتصادي بحران د دوی پر کاروبارم اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د کاروبار د کمزوري کېدو یو بل عمل له پاکستان د فارمي چرګانو واردول دي. د دوی په وینا په کونړ کې له 350 پوخانیو فارمونو څخه اوس 150 فعال دي او نورې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوې دي. له دې سره ګڼ هغه شمیر کسان چې په دې فارمونو کې په کار بوخت وو بیکاره شوي. د موضوع تفصیل په ریپورت کې.
سلویس کلن محمد د وټپور ولسوالۍ اړوند پیرونی ډاک کې د چرګانو فارم لري او چرګوړو ته پردانی اچول بوختې وایي. په افغانستان کې له بدلون وړاندې درې فارمونه درلودل، چې هر یو کې درې زره چرګوړي روزل او ښه کار روانو، خو اوس ایله یو فارم سنبالولی شي. دا یوازې محمد نه دی چې د غوښینو چرګانو د روزنې فارم کې تاوان کړي، بلکې د هغه په څیر په کونړ کې لسلو زیات کسان له مالی زیانونو سره مخ شوي، او یو شمیر خو یې دومره پوروړي شوي چې د قرض خلاصولو لپاره د پور ورکوونکي سره مزدوري کوي. مختار هم یو له دغو کسانو دی. وایي پوخای په کونړ کې د چرګوړو د روزنې دوه فارمونه درلودل، شپږو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې وه. د هغه په خبره چې په فارمونو کې شاوخوا شپږ سوه زره افغانۍ تاوان وکړ چې اوس د پور خلاصولو او خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره بل سره مزدوري کوي.
چانه مونږ قرضداري شوي و، هغه خلک مونږ نه پیسې غواړي، مونږ سره پیسې نشته. د هغه پیسو په بدل کې اوس زه خپله دا هغې او سره کاریګری ما د هغه پیسو په بدل کې چې ما تاوانونه کړي وو هغې دپاره زه اوس چرګان ساتم. یو خوا ته هغه قرض مونږ نه خپل وصولوي، مونږ ته بل کور را په غاړه دی، نور چرګان راله نه کوي، نه شو کولی چې بېرته خپل کار وکړو.
فارم لرونکي زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو سربېره یې په چرګوړو کې د بېلابېلو ناروغیو پیدا کېدل، د ناروغیو نه تشخیص، د درملو کمزورتیا، او له پاکستان څخه په قاچاقي لارو د غوښینو چرګو او چرګانو راوړلو یې کاروبار نور هم کمزوری کړی دی. دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې ورته په کور دننه اسانتیاوې برابرې کړي، او همداراز دی له پاکستان څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني او د هواري ژمنې کوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دا ستونزو د حل لپاره موږ د موسساتو سره هم دغه شانه د دولتي ادارو سره دغه مشکل شریک کړی دی چې دغه فارمونو والا دغه مشکل غور وکړي، او په هر لاره چې څومره ممکن وي د دې دغه مشکل ته د حل لار ولټي. نو یو دغه نه خدا دا چې کوم د خارج نه چرګان راځي یا د ماین غوښې راځي چې په هغه باندې په ګمرکاتو کې ټکس سیوا شي، نو دغه د عامل بدای چې دلته کم کونړ ولایت ته دغه هغه غوښې یا ماین یا چرګوټي راځي، دلته د دې خلکو پر ریډ باندې کم اثر نه غورځيږي.
د تیر حکومت مسولینو پروسه کال د نوې کال پیل او د دهقان د جشن پر ورځ ویلي وو چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې به د هګۍ ورکوونکو چرګانو شاوخوا شپږ زره فارمونه جوړ کړي. هغوی تیر کال په هیواد کې د غوښینو چرګانو، هګۍ ورکوونکو او د چرګانو د تکثیر 9000 فارمونه حساب کړي وو چې په لسګونه زره کسانو ته پکې د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه. خو د بدلون د تک سره یوازې په کونړ کې له 350 فارمونو څخه 150 بند شوي، او په سلګونو کسان بیروزګاره شوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت دی. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته. دغه د روژې په مناسبت باندې باید دا خلک هم په دغه وپوهېږي چې دا ګراني چې راغلې ده دا د کومه سره څخهیم ده؟ د حیرتانو څخه یې وړه راهوړې په پارسل په 1600 روپۍ، دلته یې خرڅوي په 2500 او 3000 روپۍ. نو دغه و تجاران وایي چې دا زموږ څخه یې مالیه اخلي، دونه یې ګرانه کړې ده. او امارت خلک وایي چې موږ دوی ته مالیه نه ده اخیستې. نو باید دا خلک او دا مسلین په دې تجارانو یو سر وګرځي. دا روژه کې ټوله وږي دي، یو شی هم نه رانیو کیږي، که رانیو کېدلی نو چا خو ویلم نه.
ولی السلام علیکم، زه بریالی د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د لنډۍ ناوې د سیند څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه ده د مجاهدینو د مشرانو څخه چې باید دا زموږ د لنډۍ ناوې د دورایي پر علاقه باندې دلته یو د افغان بیسیم خده ودروي. موږ ډېر ورسره په تکلیف یو وروره.
السلام علیکم ازادۍ رادیو کارکوونکو ته. زموږ پیغام د سرې میاشتې ټولنې او سرې سور صلیب نړیوالی کمیټې ته ورسوي ځکه موږ په افغانستان کې سخت مشکلات سره مخامخ یو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00202211234.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونه ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 م اوریدل کیږي. همدارنګه زموږ ویب پاڼه azadiradio.com ته مرتل شي. زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې تاسو خبرونه، ریپورتونه او ویډیوګانې کتلی شئ چې د روانو حالاتو او روانو مسلو په اړه باندې زموږ همکارانې چمتو کوي. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. دوستانو، د ونیزو خبرونو وخت را رسیدلی دی. راځئ چې د مخکښو ښځو پروګرام چې په مستقیمه توګه د دوشنبې په ورځ خپور شوی تکراري واورو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شید خبري جه زملالي بشریم د دې خبرونه تخریکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لدا شو سره خبري کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراوړو او تجربه په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. نن پر دې موضوع خبري کوي چې دوري یا حمل په دریم چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، ل شپږم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې سم د ستی ټولین جنې پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویل دي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړه سوی. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن زموږ میلمنی قمر نیازی چې د په افغانستان کې د یو شونځي شوونکې ده، مریم علي خیل د یو بل شونځي شوونکې ده چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. مریم علي خیل صاحب لمر سره د ټلیفون لاري وصل شوی ده. علي خیل صاحب، ډیر مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
مننه خیروس، سلامونه تاسو ته ګرانه، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته
ډیر مننه. علي خیل صاحب، په سر کې بس تاسو ته پوښتنه وکم چې شونځي چې وټړل سول، تاسو ته څه ډول خبر درکړل؟ تاسو څنګه خبر سواس چې باید تر شپږم ټولګي پورته انجونی نور شونځي ته ولاړ نسی؟
کله چې مونږه پیسې ما کوځي تلاړلو، مونږه ته منتظر ولو چې واسطه درسونه شروع شي. د کاون کینجن ټول راغلل ل لومړی سنف، یعنی اول سنف نه نیول تر دولسم سنف پورې سم په خوشاله په خندا په حسین خوځي تر راغلل. دوی ډیر خوشاله ول چې زمونږه درسونه پیل شول. یو نوې هیلو سره دوی خوځي تر راغلل چې متاسفانه ډیر خوشنۍ سره درې غنټې وروسته مدرسې ته احوال راغی چې خونځي تړل کیږي. د اووم صنف نه تر دولسم پورې امر ثانی ته د دوی منتظر اوسي. نو ډېر خوشحالي سره زده کوونکي خونځي ته راغلي، خو ډېر په ژړا ډېر خفګان سره دوی بیرته خپل کورو ته ستانه شول.
علی خیل صاحب، تاسو که خپل احساسات له موږ سره شریک کړئ، موږ د اورېدونکو سره، چې تاسو څه احساس کوه هغه مهال؟
ولا احساس هم داسې کوه لکه خدای مکړه چې چانه د مور پلار واخیستل سي یا خوږ دوست واخیستل سي. دغسې یو احساس زموږ په زړه کې و، بس د غم له وجې نه موږ نشوی کولی چې له چا سره خبرې وکړو یا خپلو زده کوونکو ته دا ووایو چې تاسې لار شي خپلو کورو ته. موږ نشو کولی چې تاسو ته نور تدریس وکړو، ولې چې موږ ته دا امر وشو. موږ اوس داسې یاسو لکه تابع د امر، یعنی هغه پخوا به چې ویلی وی چې القه به ګو شي که نه یو غلام په شکل، اوس دغسې دا موږ هم په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ، موږ نشوی کولی چې خپلو ښوونځي خپله زده کوونکو ته وایو چې تاسو پر مخ ښوونځي وتړسه تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کېږي او چې تاسو دوباره دلته خپلو ښوونځیو ته راسئ.
علی خیل صاحب، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي. اغلی قمر نیازی صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده. نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو څخه هم نړۍ مننه او د رادیو ټول مینوالو ته هم ورځ په خیر.
سلامت اوسئ نیازی صاحب. کله چې تاسو خبر سواست چې باید د شپږم ټولګي لوړ نجونو ته بیرته جواب ورکول سي چې باید لاړې سي بیرته کورو ته، ځکه چې ښوونځی به نه پیلېږي، او نجونې ډېرې په خوشحالۍ باندې ښوونځي ته راغلي وې خو وګرځول سي بیرته، تاسو هغه مهال څه احساس کاوه؟
باور وکړئ چې ډېر دردونکي لحظات وو. همدا اوس هم ماته جړه راځي، بیخي هیڅ الفاظ فعلا یاري را سره نه کوي. ډېر ناامید سوه، ټول زما په شمول ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه، او واقعا ډېرې شکوې او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای راکړی، هغه حق چې موږ ته قرآن راکړی، هغه حق چې موږ ته شریعت راکړی، تاسې ولې دا حق په موږ باندې وقفوئ؟ ولې نه راته راکوئ دا حق؟ په څه دلیل یې نه راکوئ؟ آیا تاسې دونه ستئ چې تاسو زموږ د یونیفورم دپاره کوم فیصله نسوای کولی؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ ویني چې زموږ یونیفورم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به پاتې کیږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تازه اوس راغلاس موږ مو مسلمانان کړل اوس، نو تاسو موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ څه رقم ایجاب واغوندو؟ یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هیڅ څه خبرې نسوای کولای. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابدي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت وو چې بیانول به ډېر سخت وي ماته. زموږ خودس دی چې ګرمسیل ولایت دی، زموږ نوی تعلیمي کال پر سنبله شروع کیږي، خو موږ فقط د دغه مرکزي دفتر سره او د وزارت معرف څخه او د شمالي ولایاتو چې د هغوی نوی تعلیمي کال په عمل کې شروع کیږي، د هغوی دپاره خوښي نسولو چې موږ د هغوی وصولو سره سم بیا بېرته په سنبله کې خپل مکاتب شروع کوله، او داسې مو معرف ته هم یو تماس ورسره ول د شاري نظارت سره چې دا موږ څه هورو. موږ شاګردان ډېر په امید او په هیله باندې راغلي وو چې خیر که تعلیمي کال سنبوله کې شروع کیږي، خو موږ اوس د اوس څخه مکتب ته راځو. موږ ډېر په کور کې ځان مایوسه احساسو، ځان داسې مقید احساسو. موږ غواړو چې راسو خپل مکاتبو ته، موږ نجونې چې راسي موږ څه ورته ووایو، څنګه وکړو اوس دا تعلیمي کال په همدغه عمل کې شروع کیږي، او که زموږ دا بېرته مغه د ګرمسیل حساب د سنبولې کې شروع کیږي. بیا دوی وویل چې خو مغه سنبوله کې زموږ تعلیمي کال شروع کیږي، فقط چې مرکز ته یې واري تصمیم ونیول سنو داسې فکر وکړي چې زموږ استاد دا هم تصمیم نیول سوی ده. هغه مو انجونې اکثر معلم صاحبان ټول په دغه خوشحالي راغلو چې هغه د مرکز کې اعلان وسو چې مکاتب شروع کیږي، نور نو کوم مشکل نشته. موږ به خپل آمادګیانې ونیسو، صنفونه به سره ترتیب و تنظیم برابر کړو، تقسیم اوقاتونه به جوړ کړو، یو علم امادګی مورته نیولې وي، مګر متاسفانه چې ډیر متاثر اسولو دومره دردونکي لحظات چې بیان بیخي د یو افغان لپاره بیخي سخت ده. مونږ ولې دونه شاته وغورځېږو؟ ولې کله کله د اسلام په نامه باندې، کله د پښتون په نامه باندې موږ همیشه کوټل کیږو، ځپل کیږو، همیشه تهدیدیږو، همیشه په سر ټکول کیږو؟ ولې دا زموږ ګناه څه ده چې موږ خپل په ګناه باندې نه پوهیږو؟ دا ډیر سخت حالت ده. نو موږ عموما زموږ د ولایاتو تعلیمي کال په سنبولا کې شروع کیږي، خو دا چې موږ د مرکزي دولت د فیصلې څخه خبر سولو واقعا سخت متاثر سولو.
علی خیل صاحب، استاد خباب له پښتنه وکم، هغه استادانی چې مخکې د شپږم ټولګي څخه لوړو صنفونو ته درسونه ویل، هغه به اوس څنګه کیږي؟ آیا هغه کار تر راځي که پر قرباني پاتې دي؟
ها اوس وګوره، په دې اکل چې استادان یو خو د افغانستان وضعیت داسې داسې ټول په حساب وضعیت خراب ده، اقتصادي وضعیت خراب ده، دوی یوازینی هیلین دا ښوونځي ول چې دوی ورتل څنګه د ژوند د ستونزې په حل کولې، خو اوس دوی چې مجبور اصول په کور ناست دي، دوی یو هڅه کوي چې دوی ځان ته یو بل کار پیدا کړي، ځینې نا ځینې د خپل د ژوند ستونزې په حل کې. څنګه چې ټولو هیوادوالو ته څرګنده ده چې ښځینه زده کړې ډېرې مهمې او اړینې دي، ځکه ښځینه د ټولنې یو مهمه برخه ده، او بله دا چې د اسلامي مبین دین له لحاظه هم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو ضروري دا ده چې د تحصیل او زده کړې لپاره هر واکمن زمینه ورته برابره کړي. دا چې اسلامي امارت ولې نه غواړي له اووم ټولګي نه تر دولسم ټولګي د نجونو لپاره ښوونځي تړلي دي، نو دا یو کېدای شي چې سیاسي اړخیز هم ولري. خو زه اوس نه غواړم چې په هغه حق لباندې خبرې وکړم چې ولې سیاسي اړخیز لري، خو د یوازینۍ ستونزې انداز ولې چې دوی وایي چې باید ښوونځي وتړل شي، په زیات شمېر زده کوونکي هغه په زده کوونکي او چا چې تدریس ورکول استادان دا په کور پاتې شي، روز مجبور دي چې کور په کور ګرځي یا په حساب په خیاطانو په دې سانتارو موسسو باندې ګرځي چې دوی ته یو د کار زمينه برابر شي. خو نشي کولای چې دوی په قرار په کور باندې کینی او خپل د ژوند ستونزې حل کړي، په قرار کې نفسو باندې نشي کولای دوی د خپل ژوند مشکلات یا ستونزې هغه حل کړي. خو مونږ هم د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده او د هیوادوالو څخه، او بل خصوص دا چې د خزینه او د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي چې وکولای شو مونږ هم هغه خپل ستونزې حل کړو. پرې یوازې دا د زده کوونکو ستونزې نه دي، د مونږ ښوونکو هم ستونزې دي، ولې په دې باندې مونږ کولای شو چې خپل ژوند مخکې بوزو؟ دا اقتصاد د افغانستان ټول نړۍ ته معلومه ده چې څنګه اقتصاد لري، په خوا څنګه و اوس څنګه ده. اوس که اسلامي امارات هم راغلی ده، په حساب ټول کارونه په ټپه ولاړ دي، نسی کولای چې دوی خپل فعالیت وکړي، بل خصوص خزینه زده کوونکي څه په دولتي چارو کې وي، دولتي ښوونځونو کې وي، په هغه کې شخصي کې ولې، خو دا یوازنه د خپل ستونزو لپاره دا کار کول. خو اوس ځکه دا چې یو خوا خو د افغانانو اقتصاد وضعیت خراب دی، او بل دا یو لویه ناامیدي چې زمونږ ټولنه ورسره مخ شوې ده، د نجونو ښوونځي نه پیلېدل دي. لمونږ د اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې دا باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. دا په دې کار باندې څه ثابتول غواړي؟ بس ته ذاتي نو افغانان نور ډېره ځورېدلې کړېدلې دي، نه غواړو چې مونږ نور وځورېږو وکړېږو. له هر لحاظه افغانان ښځینه او نارینه او بل خصوص ځوانان ځورېدلې دي. کوم چې د اګست په میاشت کې کومه واقعه چې وسوه، ډېر ځوانانو خپل هیوادونه دندې لحاظه پرېښودل چې مونږ خپل دندې له لاسه ورکړې دي. بس استادان یې په دې هیله ولې چې بس ښوونځي به پیل شي څه ناڅه به مونږ سره د ځوان ستونزې حل شي په دې کار باندې. خو اوس اقه نا امیدی را مختشوی چې مونږه نو سو ویلې چې مونږه څنګه نا امیدی لرو څه ستونزې لرو نو سو کولای چې مونږ دا ستونزې په دې وایلو باندې مونږ نو سو کولای چې مونږ خپل ستونزې حل کو دلته کلاریون وکړو کارو کو خامخا په مونږ باندې نور هم فشارونه راځي چې تاسو دا ولې دا کار کوي نو بس د مجبوریت له لاسه په کور ناست یو دا زه هم خپل ښوونکي مدرسه سنتر لرم هم د خیاطۍ سنتر لرم هم د پښتو ژبې او د انګلیسي ژبې کورس مې واست کړی ده په پرون راځي تا ما د امید مې نه درلود چې په دې تعداد به شاګردان ما ته راځي په مایوسۍ سره په هغه سره سي استاد مونږ نشو کولی چې ښوونځیو ته لاړ شو تاسو یو لار را وباسئ مونږ ته وخت راکړئ چې مونږ دلته زده کړه وکړو استادان یې راغلي حتی دلته مال چا سره قرارداد کړی هغه راغلی وایي مونږ ته کار راکړئ چې څه نا څه مونږ وکولی شو چې خپل ستونزې حل کړو ولې دا چې اوس مونږ دا مجبوري ترلاسه شوې ده اوس د اسلامي امارات باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي زمونږ هېواد خپلواکه دی خپلواکي ترلاسه کړې ده خو د هېواد وګړي خپلواک هېواد په شان ژوند نشي کولای زمونږ د هېواد نجونې زمونږ د هېواد ویاړ دي څرنګه چې نجونې د روبوټ ټیم نجونو ایوارډ ترلاسه کړ دا د افغانستان دپاره او د افغانانو دپاره د ویاړ ځای ده ویاړ دغه زمونږ هغه نجونې زمونږ ویاړ دي نجونې د خپل هېواد د خپل راتلونکي لپاره هڅه کوي تر څو د دوی آینده روښانه او ځلانده وي خو متاسفانه د زده کوونکو وضعیت د استادانو نه بدتره شوی ده او د استادانو وضعیت د زده کوونکو نه بدتره شوی بس دغسې یو جنجال کې راګیر یو څه نسو کولای ځان ته خلاص
د معاشونو په برخه کې که تاسو یو څه معلومات راکړئ چې آیا د ښوونکو معاشونه پر وخت او په بشپړ ورکول کیږي کنه
ماشونه خو تر اوسه شوون کې د دلوي دا وس واخیستله د هوتا پات ده هغه چې دغه د یو ان برنامه شروع سوله نړیوال کومکونه په دغه کې سلسل ډالر د دلوي د میاشتې ماشونه ملم سیبان ته ورکول سو موږ ډیر مفوق رتبه ملم سیبان درو چې هغه هر یو تر 14000 افغانۍ او 16000 او 18000 افغانۍ پوری ماشونه درلودل خو په دې وزارت زره بچو وشي بیا موږ په دې درې لسیزه کې ډیر زپلسوي او ډیر بدبختي او ناخوال سره مخ شوی زموږ ډیر مېرمنې ډیر استادان خپل د کور سرپرستۍ سرپرستی په غاړه لري د ټول اولاد نفقه په غاړه کې ده په دغه جنگو کې خپل خاوند لا سور کړی ده په دغه کورنۍ جګړو کې خپل ځوان زوی لا سور کړی ده اوس دغه خزه ګټه کوي کمایي کوي خپل اولادو ته الهله نفقه راوړي دغه معلمې د معاش څخه هغه هم ته په باندې درې هغه چیرې لاړ سي څه وکړي دغه د دونه وزن ډېدلو 15 شپږ میاشتې به په تمه سولو چې ته ودرېږه چې ماشونه راکړي بیا چې بالاخره یو ین ته مو یو امیدواري پیدا سو پس له د خدای د دربار څخه چې زه خدای د خارجي مرستې شروع سولې ان شاء الله معاشات به مو اجرا سي بیا دغه دلوې د میاشتې ماش چې مو واخستله که ډېر کم مو بیا هم زړه مو په باندې تکیه و چې زه یو ځای خو نیسي تر محتاجي چې شاته لاس اوږده کو تر هغه خو به ښه سي یو ځای خو به راته ونیسي اوس برته داسې نا امید سولو چې هغه معلم سمج د لسې د دوري معلمین دي د ووم څخه تر دولسه مپوري هغه څه وکي خو هغه ته نو تاسو منفقوي نو چې مکتب نه شاګرد نه خو هغه وظیفه نه لري نو چې وظیفه نه لري هغه چیرې لرسي بیا په داسې شرایط کې په المن کې خلک ژوند کوي چې نه څوک سنټرونه خلاصولای شي فقط شزینه مدرسې ته شزینه مدرسو کې هم اوس هیڅوک زړه نه شقي چې فقط هغه ماشومان استي مشران نه راځي وای نه چې خدای نه کړی یو مشکل پېښ نسی ودرېږي چې نارینه مو ونه باسي د کور څخه یو ځلې معلمان ټول وزورول چې د دولتي کورو څخه یې وایستله معلم بیچاره چې وزارت زره یا لزره یې ماشو د کور نفقه راوړون کې دغه معلم او خوند د لاس ور کړی ځوان زوی د لاس ور کړی کور ورته ګوري یا انګور کند ورته ناسه ده یا ورته ناسه ده ورته ټول د دې ماشته په تمه دي په یو دولتي کور کې ناسته د دولتي کور څخه دی وایستل چې موږ جنگونه کړی دي موږ شهیدان ور کړی دي دولتي کور کې نور زمونږ حق ده چې ممکن نو هغه معلم دي در بدر کړل واده ستوله په کرایي کور کې هغه اوس په دغه ناچیزه ماش باندې د کور کرایه ورکې چې خپل د کور خرچه واخلي یعنی مصارف واخلي بیا نو د دې سره سره چې ده هم نو هغه چیرې لاړ شي. د اقتصادي مشکلات په مجموع کې په ټول افغانستان کې فعلاً شته، مګر په هلمند ولایت کې بیخي ډېر قیمتي هم هغه اوج ته رسېدلې ده چې هیڅوک د یو شي د رانیولو، یعنې معلم به یو وخت به ویل چې معلم کچالو خوري، اوس معلم د کچالو د خوړلو دپاره وسیږي چې کچالو ورته ورسېږي، حتی د کچالو غرمه یا د کچالو شروعله معلم ته نه رسېږي. د ډېر سخت حالت کې د هلمند معلم صاحبان قرار لري.
څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د نجونو د ښوونځیو او د زده کړو سیاسي کول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدای شي؟
دا خو دوی هڅه کوي چې د سیاسي ډول باندې دوی دغه کار چې دوی دا عمل چې دوی ترسره کوي دا یو سیاسي شکل دوی ورکې دی، ته وایي په دې باندې نه دی چې دا خو نور هم دوی ته زیان رسوي. دوی دا هڅه کوي که موږ داسې یو عمل ترسره کړو نو نړۍ به موږ وپېژنې او موږ ته به هغه رسمیت په حساب راکړي، خو دوی په دې تپ او تلاش کې دي چې موږ به بیا نړۍ وپېژنې. خو دوی په دې نه دي چې موږ دا عکس العمل کولې نړیواله سازمان کې چې کوم عمل د بشریت سره تړلې وي، د هغوی د حق په اړه وي، د هغوی حق په زور تر اخیستل کیږي. دا په نړیواله سازمان کې خدا خو دوی په نقص باندې ده. دوی په دې دي چې موږ به ولا داس یو عمل ترسره کړو چې موږ به نړۍ وپیژنې، خو نه، دا د دوی په خلاف باندې راځي. ولې دوی ته نیوکه کیږي چې دوی داسې یو عکس العمل چې لا نه دی پیژندل شوی، دوی عکس العمل داسې ښکاروي، او که دوی و پیژندل شوی نو تو هر کار چې د لاسه راتلو دوی به تر سره کوي. خو دوی دا تلاش په دې کې دا چې موږ داسې عکس العمل یا دا پیسې بهانه ګیری کې یو بهانه ورته جوړی چې موږ دا کار کوو، کوم کوم پر اساس نه پیژنې، موږ به دا کار ته دوام ورکو. ولې دا بشری حقوق ده، دا د هر انسان طبیعي حق ده. دوی هم په دې سم واضح پوهیږي چې دا بشری حق ده، موږ د دوی سره حق تلفي کوو، د دوی په زور موږ دا حق اخلو. او خو دوی په دې لټه کې دي چې باید موږ سره نړۍ مرسته وکړي، موږ نړۍ وپیژني، خو نه، دا د دوی په ضرر باندې تمامېږي.
اوس مهال معلمین ستاسو په نظر باندې څه کولای سي چې د طالبانو سره کښینی، هغوی ته خپلې غوښتنې ورسوي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې د نجونو زده کړې مهمې دي؟
باور وکړي چې په هلمند کې خو اول معلم صاحبان د دې جرأت نه کوي چې د طالبانو سره کښینی او خپل دغه فریاد د هغوی تر غوږه پورې ورسوي او قناعت ځینې وغواړي. دا خو بیخي لرې خبره ده. بل بیا دا چې د هلمند طالبان دومره سرټنبه خلک دي چې اصلا دوی هغوی ځان ته د ځان دپاره دا هر بولي چې هغوی د ښځو سره خبرې وکړي. کله چې مکاتبو ته شاري نظارت هستی، هغه پخوانی کارمندان هستی، هغه یو دوای چې پریشي دي، کنه په مجبور کې په ټول معرف کې تغییر راغلی، ټول د دې خپل کسان راغلي مقرر سوی دي. په شبستو کې په لاندې کښته بستو کې چې یو څو مامورین یې پریښي دي، هغه په نظارت کې استي. وای موږ خو د ښځو سره هیڅ خبرې نه کوو، هغه هیڅ ځان د پاره د مناسبه نه ګڼي چې د ښځو سره خبرې وکړي. مګر کدا دوی په دې کې کوم سیاسي هدف ولري، هم د دوی دا سیاست اصلا نه ده. دوی ځان سیاست دی ته وایي چې ځان تر هدفه پورې ورسوه، سیاست دی ته نه وایي چې ته ځان بدنامی کا. شریعت دیم بدنام کوي، کردہ اسلام دیم بدنام کوي، او هم چې نه دی پښتانه دی هم بدنام کړ په دې عمل باندې. تا د یو ټولنې نیمایي برخه فلج کړله، څه لاسته راوړنه به ولرې ته په دې کې؟
تاسو د نیازی سه په خبرو کې واوریدل چې دوی ویل چې د طالبانو حکومت له معلمینو څخه له شوونکو څخه هغه دولتي کورونه چې مخکې و هغوی ته ورکول سوي و بیرته اخیستي دي. آیا تاسو په سیمه کې هم همدغه ډول کار سوي دي؟
نو دا خو عموما کوم عمل سه تر سره کیږي، اول مرکز کې تر سره کیږي، بیا ورسته ولایت ته ځینو هغه پخوانی کارکونکي اس په خپل دولت لخوا به حساب تقاوت ورکول کېدل، کورونه ورته فریول. دا تقاوت خو هغه ماش سو خدمت کوي، هغه نه ورګي نو تقاوت خو په ځای پریده، هغه خپل ځای کې دا بس تقاوت. او کورونه هم په دغه سه وګڼه، او اوس د سه وضعیت خراب شوی دی چې سیده کرایې له کنټرول تر اغلی دی، کرایې راټیټې کړې د کورو، خو هغه خوشې کورونه سول هغه هم ځینې خپل پرسونل پکې ځای به ځای کړی دی چې هغه نور تخکلی دی پیسې پخوانی کارکونکو تخکلی خپل پرسونل ځای په ځای کړی او دغه نور چې اوس خپل معلمین په حساب یا پخوانی دولت کارکونکو د ټول نه دغه کورونه ته اخیستې دي ازنه چې لکه عمر زیات سوې تقاوت له لحاظه تقاوت رسیدلې تقاوتونه په بند کړی دي نو دغه سیده او پخوای چې کوم معاشات درلوده د استاد د استادانو ول د پخوانی کارکونکو هغه د نیمای نه په حساب نیم ورکی ک شل زره درلوده او 8000 روپی ورکی نو په دې خو ځوان د چا مخ کې نه ځکنه
بلې علي خیل صاحب طالبان ویل دي چې شوزو ته پر کور باندې معاش ورکول سي آیا دغه کار سوي دي تاسو په نظر
تر اوسه پورې خو نه در سوایو نم د چانه د څه خبر اوریدلې ده چې دوی به خزه به په کور ناست یو ماش به ورکي سړیان چې اوس د کور ورځ تر بیګور کې هغه تماش نه ورکي چې ټول ورځ د دوی د لاسلندې فعالیت تر سره کوي هغه تماش نه ورکي نو خزه چې په قرار کور کې ناست وي سوري ته نه غته به څنګه ماش ورکي هغه خزینه بيخي د کور باندې پرې دي په خبرونو کې به تاسو هم اوریدلې چې ځینې خزینه چې بغیر د نامحرم ول یعنی خپلوان نه وسره د تیار میدان به تر واپس کړی چې تاسو سره محرم نشته تاسو نو سکولې په یوازې باندې سفر وکړي نو هغه ته به څنګه دوی کور په کور ورته ګرځي به چې کوم مامور او یا کوم استاد او چې موږ هغه ته ماش ورکو دا غیر امکاني خبره ده
نیازی صاحب د نصاب په اړه کوي څو خبري وکړي آیا کوم تغییر راغلی دی د اگست میاشتې راهیسې کله چې طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمنان شول
نه فقط یو مشوره راکړل نظر راکړه چې تاسو ډیر کوشش وکړئ چې شرعي مزامین درس ورته ورکړي موږ تخپل ټول نصاب خودل چې دغه قرآن شریف ساتونه لرو د عقاید شریف ساتونه لرو احادیث لرو د سند چې موږ نه لرو ولیا د بازي مزامین کم کړي د پرځای د زامبیا برته ویل ولز دا به د مرکزی دولت امر ته وګورو چې هغه څه دغه کوي خو تاسو هر معلم چې صنف ته ځي پر اجازه باندې دی وژغې لاس پنځه لس دقیقې او پر شرعي موضوعګانو دی وشکې چې دغه هدایت یې کړی دی نور نو د څه خاص تر اوسه په نصاب کې تغییر نه دی راوړی دی فقط مرکزی دفتر ته دغه دی په تمه دي چې هغه څه فیصله کوي څه تصمیم نیسي مګر بیا په موږ باندې تطبیقي
طالبان ویل دي چې د شونځیو او د نجونو د زده کړو په اړه به یو طرحه جوړوي تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دغه ډول طرحه کې د معلمینو او شوونکو په ځانګړي توګه د نجونو د شوونکو شذینه شوونکو ژغ څومره مهم دي چې باید پکښ کې شامل شوی وای د دوی څه مشورې اخیستل سي
خو اصلا د دوی د ټول برنامه د ټول کارونه د ټول فعالیتونه چې دی په داوه میاشتې کړ دي ټول ناقص دي که ناقص نه وای دی ولی په یو برنامه کې نظر نه غواړي ولی مشوره نه غواړي کوم شرعي وصول تراسو هم رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پر شورا باندې ټینګار کړی د چانه تاسو شریعت پر دې باندې دغه لري چې باید هر موضوع په مشوره باندې تر سره شي راسه د یو معلم څخه نظر وغواړه راسه د یو مدیر د مکتب څخه نظر وغواړه هغه سره ټول کسره کښینه و چې هغه نظر درته درکې ته دغه ایجاب یو وری وګوره چې کوم غلطی پکښ کېده نړۍ اوس په ثانیو په دقیقو حساب کې په وخت باندې تا و میاشت تیر کړ تا تر اوسه یو طرح جوړ نه کړل د خای څه شي دکړه ده ځوانان ټول بیکار بیروزګار ماشنسته وظیفه نسته چې پر وظیفه او پر ماشو هغه دی برطرفه کړل خپل مناسب دی راوړل د اجرت خالت دي کنه ولا ځای په ځای دکړه ده په برېښنا ریاست کې کارمندان نسته کړل د وظیفه څخه دوه میاشتې درې میاشتې بل مولا راوړل او سرکښنه ولول دي ته کار وروشه هغه ورته ورول دا نه پوهیږي دا د برېښنا کار سم کار نه ده چې زه دې ته وروشه یم ته ورشه ډېر خبرې مکه وکنه دا وظیفه دې منفقوم خوشه بیا وروره کدا سي ازريم زکه دا سراس بیا مورال ته ولګو پازر کې راس په دغه شوبه کې شنه تلته چای وڅښه بیا کارونه نور زه درته کوم مکتوب چې راغی دغه مامور ته وای چې ورسې صادره کې واردې کې خو دغه شې چې دا یو صادره وارده سر اخلاص او چاغم به بل څوک یې مازی بده هدایت ورته کوي هغه نفر یې است کوم منفقه کې په ځای خپل مولوی سي مقرر کړه هغه مولوی سي چې د وجري څخه راغله دغه مولوی سي چې د جمعه څخه راغله دغه د برېښنا په کار څه پويږي هغه په معلمي څه پويږي هغه په ډاکټري څه پويږي ولی شاتک نړۍ پرمختګ کوي ته پرمختګ لور ځنته تعقیب کوي غواړي چې رښتیا هم ته پاتې سي تل پاتې اوسې په افغانستان کې حکومت وکړي نو ته باید د نړۍ سره پوتنسیال کې نړۍ اوس په منټو په ثانیو باندې خبرې کوي، ته په میاشتو تا یو طرح نه ده جوړ کړی معرف ته، دا دا د افسوس ځای نه ده. ته په چیشي نظر رخې نو چې ته طرحه جوړې، څره کم طرحه جوړې، ته اووه میاشتې کې جوړ نه کړه، پس له اووه میاشتې جوړې بیا نو چې دا اوس اووه میاشتې بعد هم ته ورته تصمیم لرې، تا کوم ولایت نماینده غوښتل د ولایاتو څخه، تا کله د ښځینه یو سیمینار جوړ شو دګر د ښځینه استادان دکښنه ولې چې تاسو خوند خپل نظر راکړئ چې دغه ایجاب ستاسو لپاره مناسب دی چې موږ درته دغه کو ستاسو لپاره انتخاب کو منتخب کو یا پکې خپل نظر وړاندې کو یا ستاسو دغه نظر واسطه تر مرکزی دفتره پورې چې هغه څه تصمیم وربانی نسی، وزارت څه تصمیم وربانی نسی، ستاسو نظریات شریکو.
ډیره مننه قمر نیازی صاحب او مریم علی خیل صاحب چې تاسو له موږ سره په مخکښ شذې خبرونه کې د ازادي رادیو لالارې ګډون وکړ. او ریدونکو د مخکښ شذې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی، خپل دواړو میلمنو څخه په ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.